دا ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې موزه اجمل ان لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا دې خبرونه د سر موضوع په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې دي چې په یو خبری کانفرنس کې کړی دي او د یوې ملي اجماع په اړتیا یې ټینګار کړی دی. همدارنګه مو استانې ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر هم خبرو چیرې چې د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه جوړیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته رضوان مرادی ته راوړئ.
السلام علیکم. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړې د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب زیات ترجیح ورکوي او په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او سخت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. شی جنګ پینګ دا خبره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای د همکاري او سازمان د سرمشریزي تر پیل مخکې له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره د کترین پر مهال وکړه. چینایي مشر ویلي د افغانستان په مشرۍ د دې هیواد د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ولسمشر غنی او جمهور رئیس پینګ د دوه اړخیزه همکاریو، د دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په حق له هم خبرې وکړې. بلخوا افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګای د همکاري سازمان به د تروریزم ګواښ درک کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د شنګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې نن د قزاقستان په مرکز استانه کې جوړه شوې د کابل پروسې د ګډونوالو ونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټوره ثابته شي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه او د شانګهای غړي د تروریزم د ګواښ پراختیا درک کړي او له یو بل سره په همکارۍ او اجماع د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې د روسیې، چین او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړې د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا کړې نه غواړي چې حزب د افغانستان په چارو کې رول ولوبوي او د حالاتو په قابو کولو کې مداخله وکړي.
متاسفانه ځینې کورنۍ کړې او بهرني حامیانې دې ته چمتو نه دي چې حزب اسلامي د پیښو په مارولو کې فعال او رغنده حضور ولري. ځینې داسې دي چې طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي.
له افغان حکومت سره د سولې د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته ګلبدین حکمتیار شاوخوا یو میاشت مخکې کابل ته راغی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې او ولسمشر اشرف غنی د کابل په روسیې په کانفرنس کې وویل چې د روسي ځل لپاره په طالبانو غږ کوي چې سولې ته مخه کړي. د لوګر امنی قومندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د امنی قومندان د رسنیو دفتر د لوی پاسوال عصمت الله علیزي په حواله وایي چې د عملیات پرون پیل شوي او څو ورځې به دوام وکړي. د لوګر امنی قومندانۍ ویلي چې د دې تصفیوي عملیاتو په لړ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. د تهران په سرکونو او د مځکې لاندې ریل یا مترو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو ګزمې هم زیاتې دي. چارواکو ویلي د پرونۍ حملې د قربانیانو شمیر 1100 ته لوړ شوی او 30 نور ژوبل دي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي و د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونۍ خونړۍ حملې پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د امریکا د کانګرس د نوي بندیزونو غوښتنه یو تضاد ده. جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د ایران خلک د امریکا لخوا د دوستۍ دا ډول پیغام نه مني. ایران وایي د دې هیواد پر پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی پر مزار په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. داعش په ایران کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان ته د خپل بشپړې غړیتوب ورکولو اعلان وکړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې ترسره کیږي. په دې سازمان کې روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه شامل دي. او د اوکرين په مرکز کیف کې د متحده ایالاتو په سفارت کې بیګاش په 14 شوې ده. چارواکي وی په دې 14 کې چې د 14 کو موادو په واسطه شوی مرګ ژوبل نه دوخته. اوکرايني پولیسو ویل یو نامعلوم کس د امریکا سفارت ته 14 کې مواد غورځولي او د دې پیخه د پلاتول لپاره جنایي دوسیه پرانستلې ده. په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت ویلي دا یو وړ 14 و چې تروریستي عمل نه ګڼل کیږي او سفارت په نورمال ډول خپل چارې پر مخ وړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره د یوې پراخ ملي اجماع پر امن سکیدو ټینګار وکړ. نو موړي نن په کابل کې و خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې چاته به د وسنی نظام د نړیوال اجازه ورنکړي.
سوچ له ناسالم ولا او غیر اصولي تګلار او په یوه اخیز توګه د دې نظام بندول.
دا خغلی حکمتیار پر نننۍ څرګندونو ریپورت لرو او د سیاسي چارو لپاره په خالد سادات سره مو پرې خبرې کړې دي. دا قزاقستان پایتخت استانې ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغانستان د یو لوړ پوړي هیات د سفر حال هم درکو چیرې چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. همدارنګه به مو په کابل کې د وروستي نړیوال کانفرنس په نتایجو هم د یوې مرکې په ترڅ کې خبر کو چې د خغلی آزاد سره چې د ولسمشر غنی ویاندې شبې ده. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو په وروستیو حالاتو د تبصرې او غونډې په ترڅ کې ول اعتراض کوونکو وخت دي چې په کابل کې د تړلې لارې پرانیزي ځکه دا ستونزې نشي هوارولی. همدارنګه نور ریپورټونه د سپورت د نړۍ خبرونه کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د اساسي حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانستان د تصمیم نیونې یوې ملي اجماع ته اړتیا لري چې د یې په لټه دی. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا تر هغې له پخوانیو ټولو سره توپیر لري چې پریکړې به یې الزامي وي. یوسف خان زدران د ښاغلی حکمتیار خبري غونډې ته ورکړې وه او په اړه یې رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوې طرحه لري چې لمخې باید د ټولو ډلو په شمول یو ملي اجماع جوړ شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنۍ نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامول یې د هیڅ چا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. ده وویل چې دی د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یوې اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مخکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي، له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپل منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسایل وسیړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط سي، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډکه شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعاله دي چې تر ډېره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لمړنۍ خبري کانفرنس وو. د یادونې ده چې ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اقدام کړی کدا خلق افغانستان را ټول شي منګ اجماع ملي چونه لرو اجماع بین المللی او اجماع منطقوی هیڅ معنا نه لري ټول دنیا زمون موضوع نشي علاوه تر څو افغانان خپل کې یو موټه یو لاس نشي
ولس مشرۍ مانی او ولسی جرګې هم په هیواد کې دروسته یو خنړې او پیښو ورسته د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې ده ویلې دي چې د روانو حالاتو په اړه د افغانانو په مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شي
هغه ملي اجماع چې ښاغلی حکمتیار یادونه کوي څومره ممکنه او څومره مهمه ده په دې اړه اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپو خالد سادات ښغولې او په اثر کې ترې د ښاغلی حکمتیار د نننۍ یو څرګندونه په اړه پوښتلی
زه فکر کوم د حکمتیار سره د اوسنۍ کانفرنس د نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنۍ حالاتو سره تطابق لري ځکه افغانستان په داسې حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا د لکې تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع غوښتلو په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په تر سره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي نو دا ډېره ښه خبره وایي حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کانفرنس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي په عین زمان کې د صلح بحث لپاره خپل لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره باید هغه وختین طالبان چې مشروع وختین دي او د افغان حکومت وړاندې کړی دي باید ومنل شي باید هغه وختین چې هغه منطقي وي هغه عقلي وي د منل وړ وي باید د طالبانو سره صلح وشي نو زه فکر کوم دا صلح به ډیر قوي او د حکومتیار سره په خبرو کې چې لمړی پرسکنه فرانسې او لمړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخون کې و مهمه خبره بل په کتاب چې د حکومت په هغه موافقتنامه باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار وکړ چې باید د دې بندیان د دوی هغه زندانیان چې د حزب دی هغه باید خوشی شي نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راځي کیږي او زه هیله مندم چې حکومت په خپل مسؤلیت تر سره کولو سره دغه موافقه احمدنامه تر پای پورې کامیاب کوي دی
بلې صدات صاحب حکمتیار صاحب په خپل خبرو کې دا موویل چې پروسه او نامنه کې دا یو تقریبا د زنجیر په شان باندې دی او په دې برخه کې یو شمیر کورنۍ کړي او بهرنۍ کړي لاس لري په دې اړه باندې ساسې نظر سره په دې سرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقات چې د نظام داخله څخه سرګندېدلې او د اشاره ورته وکړه چې د نظام داخله نه د بیثباتي لامل ګرځي بعضي ګروپونه دي بعضي حلقات دي بعضي اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخله کې جهان د بیثباتي لامل ګرځي دا هغه وختونه د افغانستان خلک لري د افغانستان خلک داسې خبرو کولو ترنه څخه درلودله نو بنان په افغانستان کې لپاره د مرغ د نظام په داخل کې هم چون د نظام په موازی شکل باندې داسې ګروپونه شته د حلقات شته چې په جګړه کې خپل کټګوري یا په جرمي اقتصاد کې خپل کټګوري نو د دې داسې ګروپونو لمنځه وړلو او د کنټرول لپاره فکر کوم چې ټول افغانان سره باید لاس یو کړي او دا خبره ډېری حقیقی اخ دې زیات تلوده یعنی عینی او هغه حقیقی اخ د خبرو زیات نسبت د چپلمی انداز کې خبرې وشي په دې معنی باندې چې د خبرې ټوله پانی او په خسر پانی ولاړ وسی
دا خغلی حکمتیار پرنننی او څرګندونه مو د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره مرکه ورده وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت په وای د شانګهای سازمان په سرمشر شي چې یو ځل بیا د ترکري په وړاندې د ګډي مبارزي په سیمایز اجماع ټینګار کوي همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې افغان چارواکي د کابل د پروسی له کانفرنس څخه تر لاسه شوی پایلې د دوی د توقع خلاف مثبتې بولی او په کابل کې شمیر دینی عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای دا او نور ریپورتونه وړاندې په خبرونه کې راځي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
افغان چارواکی وی افغانستان به د شانګهای سازمان په سرمشریز کې یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډي مبارزي په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسم سرمشریز کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماخام قزاقستان ته رسیدلی نو مولي د غلطانن په استانه کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی دي رحمت الله افغان په اړه تفصیل لري
د افغانستان جمهوری ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ لاخ درکړي د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار وکړي ښاغلی مرتضوی زیاتوي لا تروریزم سره ګډه مبارزه کولای شي د غوستونزو ته د حل لاره پیدا کړي
افغانستان انتظار داره چې کشورهای منطقه
افغانستان تم لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای خړې هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درکړي او د دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې لا تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمې همکاري او اجماع لارې ګټوره او موثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشیز غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام په دورځنی سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشیز په څنډه کې د روسي او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکي هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکي هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نام نوې کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي ولسمشر دا ټولې خبرې حتی وړاندې کړي او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس یو هلته شته، دوی دې باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د یوې ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو خبرتیامو د امریکا غشنا رادیو اوریده خو زموږه غلاسته رادیو اوریده ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه تولس شپږ نوي اوریدل شي. افغان حکومت وایي د کابل پروسی له کانفرنس یې د تمې خلاف مثبت لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلونکو هیوادونو به خپل فشارونه زیاتوي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کومې تمې چې د کابل د پروسی له کانفرنس نه افغان حکومت لرلې ترلاسه شوې که نه. نجیب آزاد وایي
د کابل د پروسی د ناشې وروسته هغه توقعات چې موږ د لرې ناشې درلوده تر هغه لوړې لاستوانې موږ درلودې. موږ د پروسی په جریان کې د ګډون کوونکي هیوادونه په ګروپونه وویشلې، په پینل مو وویشله او هغه په افغانستان کې د سولې ثبات او زمنه د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې یعنې موږ پوهېږو چې دغه هیوادو ته دا قناعت ورکوو، د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګېږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګېږي. دا لکه پخوا داسې نه ده چې افغانستان د طالب سره جنګېږي، افغانستان خپل مسله ده نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګېږي. ګډون کوونکي هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزو ستونزې چې په افغانستان کې اوس مهال د افغانستان قرباني دی، هغه محکوم کړي او په ډېر تیل باندې په ډېر مفصل ډول یې ولیکل. او دا شی نن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته په دایمه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تمویلوي، دغه په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره ده اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرنس وړاندې ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسی کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د دې تر څنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیر دونی مکلو کې بلکې تر دې هم افاته په تیر لس دولس کلو کې هغه ټول قضیو کې چې پاکستان دخیل وو په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ وتوانېدلو چې دغه هېوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې تر هزار او پټن ځایونه په پاکستان کې دي او دغه هېواد چې دی اوس هم ملاتړ کوي. اما کله چې د اسناد موضوع شوه اسناد دغه محرم اسناد دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه دا هم وویل چې موږ اسناد لرو. موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې په پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به دې هر څه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بدبختۍ سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوال سره شریک نه کړل یو دا سټیج موږ خپل وو. یعنی موږ یادونه وکړه ما موږ لکه لزانه چې ځان ته د اسناد ورکې دا سپیز موږ وو دا ناسته موږ وو موږ په مشرتوب او موږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کړل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وا د سو خبره چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د بلګري ملتونو د امنیت شورا سره د کانګرس سره د ناتو سره او نور هغه معتبر ارزونه نړیواله د سونو شي چې په دې اړه باندې تصمیم نیولای شي. د ټول نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واري لري چې موږ باید له هغه سره شریک کړو ډېر ژر.
نو فکر نه کوي آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مولا سور کړ؟
نه دا ناسته لکه تیر ناسته داسې ناسته نه ده چې یو ناسته وخلاص ولکه موږ په تیر کې په بهرني وادو کې هم په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسه دوام دی. اما هغه ډول نه دی ځکه چې ځینې ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یوه لړۍ ده. دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټول ناس د افغانستان د سولې سبا د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټولو ناستو مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوه فیز به ډېر ژر په نژدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لار واشو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور ودان خوشاله
اوسئ. سلامت اوسئ.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې ویلې دا کابل کانفرنس د دوی تر تمې پورته مثبتې پایلې او نتایج لرل.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړې دا ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بي اهميت ګڼلې. آیت الله علي خامنئي ویلي د غاملې به د حکومت ولس په هوټ اغیز و نکړي. په دې حملو کې چې په تهران کې شوي ديار لستنه وشل شوي. جزئیات الله صالح محمد صالح څخورو.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه ورځې حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمیني پر مقبره وسوي بي اهميت وګڼلې. مذهبی مشر آیت الله علی خامنئی ویل دغه سبریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوټ کمزورې نکړي.
در اراده مردم هیڅ تأثیری نه
ټول دې پدی پوشه چې دغه بریدونه به د خلکو پر هوټ هیڅ اغیز ونه لري. دغه برید کوونکي تر هغه څه ډیر غواړي دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسولینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی شپږو حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامین انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د پرهبری د انقلاب په 1990 میلادي کال کې سوی وو. د چهارشنبه ورځ د غبرګي حمله په ایران کې لومړنی د سیبریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یادایش مسولیت اخلي. د ایران کې پورستوي کلونه کې له خنړیو تروریستي بریدونه ګڼل کیږي. په دوړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوه مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یو مرکز ته داخلي شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي مامور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډز وشوې.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سیوي وو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د داعش ډلې جنگیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکیل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه. په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40، 0992 225.
ایتالوی او هسپانوی څیړونکو د افریقا بیوزلو خلکو ته د اوبو رسولو په برخه کې یو نوی طرح را مخته کړی. که غواړئ چې په دې طرحې خبر شي چې دا څه ډول طرحه ده، نو راځئ اسمت څاروان ته وغوږ شو.
د ایټالیایي او اسپانیایي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکو به برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 او 4,00,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2040 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
دوستانو، وام اوریدل چې ایټالوي او اسپانوي څیړونکو په افریقا کې بېوزلو خلکو ته د اوبو رسولو لپاره یوه په زړه پورې طرحه را مخته کړې ده. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که اسمسونو ته ورشو، ستاسو څو اسمسونه دلته ماته په کمپیوټر باندې چې ښکاري، نو بصیر هیلمن له کابل نه وایي د کابل د روانو حالاتونه د ایستلو یوازینۍ مؤثره لاره د افغانانو او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. یو بل اوریدونکي د محمد رحیم په نوم له کندهار اندېښنه ښودلې ده، په داسې حال کې چې په قطر باندې د خلیج د هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې، په دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر برخلیک به څنګه کیږي او آیا دا به د سولې په بهیر اغیز کوي او کنه؟ عبدالواحد مدقق د لوګر نوی د ولسمشر اشرف غنی سفر زکه غټنه لري چې داسې ډیر سفرونه مخکې شوې دي خو غټه یې نه ده کړې. میرویس د هلمند نوی طالبان دی خپل کارو ته وګوري، جهاد د مکتب یا د ملکیانو په وشلو باندې جهاد نه دی. اوس په د څو کډوالو ستونزې ستاسو په هغه پیغامونو کې واورو چې زموږ په تلیفوني ماشین کې مو ثبت کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاد کوټ دلاور خان دا خبر کوم چې د پاکستان حکومت وایي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وختي موږ سره برابر دي چې دا رجستریشن کارونه ورکول شي.
محمد ریاض غزنی ولایت څخه شیخ غنی نه موږ دا غواړو، زمونږ یو مهاجر یو افغان پاکستان ته ځي، پاسپورټ هر څه ورکوي، هغه بیا هم کوچونه کېږي، هغه بندې کېږي، هغه ور کېږي، او د هغې نه افغانستان هر ګوټ ګوټ کې ترې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم، زه احمد الله فریدی شم، افغان تصفات په پاکستان کې پروت یم. سوالی احمد الله هله کې چې مهاجرین ته سره سوالدار وته کوم شي، موږ مهاجرین د سرپناه ځای نه لرو په پاکستان کې، پروت یو موږ ډېر ګرمۍ ته کړی یو.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشي مشر عبدالحمید جلیلی د غوریدون کې په ځواب کې وایي،
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دې نه مزرت وغوښت، خو به هم د مارچ میاشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت وغوښت تر څو چې موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی شي چې فند را جلب او جذب کړي، لیکن لبدمرغه فند په غنده زمانه پیدا نشو.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د ماسپخین دو نیمه بجې شوې وار بیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ او بخي په افغانستان کې د ماسپخین څلور نیمه بجې شوې وار بیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل رضوان مراد نه ورو
د چین ولسمشر وی هوادی چمتو ده چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. افغان حکومت وی تمل لري چې د شنګهای د همکاري سازمان سرمشریزه به د تروریزم ګواښ درکړي. د شنګهای د همکاري د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روانه ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وی ځینې داخلي کړي د خپل بهراني او همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. حکمتیار د څرګندون نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وکړي. د لوګر امنی قمندانۍ وی د دې ولایت مرکز کې د ورستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوې دي. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. په همدې حال کې د تهران د ایران رسنۍ وایي چې د پرونیو حملو د قربانیانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکاري سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړ غړو په توګه نن اعلان کړي. او د برتانی خلک نن په عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپل رای سره پریکړه کوي چې څوک له اروپای ټولنې څخه د دې هواد د وتلو پروسه پر مخ یوسي.
دو بجې یو یو درشته کې شوې. دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه له سباون کاکړ نه ورو
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پاموکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی چې یو شمېر افغان لوبغاړي د تکواندو په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په کوریا کې ترسره کیږي. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبر عمری ازادي ډیټو ویل چې په دوه سیالیو کې د نړۍ د 200 هیوادونو ترڅنګ څلور افغان لوبغاړي هم ګډون کوي چې یو انجلۍ ده. د ښاغلي عمری په خبره په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو د ګډون لپاره خپل تمرینات پوره کړي او د سفر چمتووالی روان دی. افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې به د کوچنی عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ د سکوهنی د لسو کلبونو ترمنځ سیالي ترسره شي. د یاد فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالیو لپاره به وزن کشي سبب پیل شي او په خبره لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د روژې مبارک میاشتې په مناسبت ترسره کیږي. او روسي خبر دا چې افغان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې هغه درې لوبغاړي چې له ویسټ انډیز سره په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېدل او په 500 اوریزو سیالیو کې ګډون نه لري بیرته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې په دغه لوبغاړو کې کریم جنت، نجیب زدران او عثمان غنی شامل دي.
افغانستان کې ټول لوبغاړي او عثمان غنی هغه لوبغاړي چې په 500 اوریزو نړیوال لوبو کې د انډیز پر وړاندې ګډون نه لري هیواد سره سره منغنی د لوبي پر مهال خلا ته پښو ده او لوبي وجه نشي کولای چې پر روانو لوبو کې ګډون وکړي.
نومړی ویل چې عثمان غنی له ویسټ انډیز سره د لومړي شل اوریز سیالي پر مهال ټپي شوی او په پاتې نورو سیالیو کې د لوبېدو جوګه نه و. د خبر نو پای
سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن به لار رامنځته شو فرصتونو ګټه واخلي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبريږي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د کابل ښار د لارو تړل ستونزې نه واری. دوی وایي په اسلامي او نورو قوانینو کې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی، خو د دې حق ته ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه دي دی هغه سرکونه بند کړی دی د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغه سي د لارو بندول د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دی دغه سي لارو بندول نه دشمن همیشه بد استفاده کړی دا
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلګي والی زغم او قوت تراو بلل د دغه ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وې د اسلامي عقاید لمخې په وی مسلمان ټولنه کې مدنی او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي
در یک کشور اسلامي کې 99.5% یزي مسلمان هست تنوع زبان او رنګ
د وی په یو اسلامي هواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې موږ باید د سیاسي ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم
دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونې د چهارشنبې د ورځې د خونړي پیښه په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې روسه به دغه مظاهره په توتريخوالي هم وو دا جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغه حالات ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي د دغه ګوند مشر موین برسیال د پنځشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړ شوی خبری ناسته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په خار کې خیمه ترولی دا غوی ته هم زمنګ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډیر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لار نه ده راشي چې د تفاهم مذاکره او ناست لاره منګه د خپل استونزې حل کو
د خغلی مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته پکتو خبره وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړی تو ورکړل شي د پداسې حال کې چې د کابل امنیت قماندان حسن شاه فیروغ د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د مشانو په منځګړی توپ حاصل روان دي چې ډیر ژر د کابل خار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې عمله د خاریانو سنځي هواري شي
په دې رپورت کې مو د کابل د امنیت قماندان حسن شاه فاروق هغه څرګندونه ته اشاره باوري د چوي د مشانو په منځګړیتوب ډیر زر د کابل خار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمه لري او له دې عمله به د خاریانو ستونزې هوار شي حسن شاه فاروق د پنځشنبه پر ورځ آزادۍ لړیو سره خبرې کړې دي اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې ده د مرکه اورو
مظاهره د هر څه حق دی مدني حق دی هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبره خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي د دوی حق دی د پولیس وظیفه ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي مګم کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلي دی داسې هم نه دی د مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي د مذاکرو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې مګم دا داسې خیمه درولې ده د ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده خلکو ته مشکلات پیش کړی ده ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري د بزرګانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي
دوستانو حسن شاه فاروق د کابل د امنی قومندان سره مو مرکه او بریده په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ ونیزو پروګرامونو تر رسو اساسي حقونه د هر ماشوم لپاره وړاندې کیږي ورپسې کور کله له یاده مباسي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو جرم یا له قانون څخه سرغړونه چې تویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي که جرم کوي بیا جزا ورتشته کڅنګه نن پام دی کله غی ګول مونږ سره میلمه د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست دی لغه مو په پیل کې پختلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونی پاکله معلومات راکړي
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل تر سره کړي سرغړونه بلکې
سرغړونه بلل کیږي څه وخت او کوم ماشومان
هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع پنا عملی کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې نوی بشپل کړی. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې بشپل او د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپل کړی.
د اوو کلو او دولسو کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلنې عمر یې بشپل او د اتلس کلنې عمر یې نوی بشپل کړی.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپل کړی، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي، ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په سلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي، کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغه ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیڅلي دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حدس پریکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلی دي، او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړي محکمو ته واکمني په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاری صادرول.
چا د اختاری صادر کړی؟ کورنۍ د
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل شي
تر څو د جرم ثابتېږي.
او بلاخره وروستنې لاره چې هیڅ ډول بل لاره موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا دغه آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلاړ نسي، په دغه برخه کې مو څه کړي دي؟
کله چې مون شخپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3,990 کسه، او په کال 2015 کې 3,400 کسه، او په 2014 کال کې 3,080 کسان خایي چې دغه امار په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلي او قضایي کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کیدونکې لاره ګڼل کېده، او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي که مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل آزادی نه بی برخه شي، او د آزادی د بی برخه کول لاره باید ورستنی د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلي وزارت او بلخره د یونسف دنده
د ماشومانو د سرغړونو پاکله څه کېدلی شي؟
عدلي او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حقله خورا مهم او ارزښتناک ونډه لري. وقایه د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلې وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نجمن لیک واخلي.
نجمن لیک دی واخلي چې د ماشوم د سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکی د سیاوت
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروسته د سیلنه او تعقیب داندل دي، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نکار وانخلي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند د اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف و ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حج بدلونه په پلی کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول آزادی رادیو څخه د اتلی وزارت د ویان محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم په اړه واوریدې. د خبرونه د آزادی رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستری مشی ولزنی خلق پخپلو کورونو کې وسلی ساتي
پنځه دازه اوتومات رسایده انوارې کې میخه مسرخ قلب ته کلی مسرخ پلوي
کورونو کې د وسلو ساتل کومې باندې پیښې پیدا کوي
اوس ما ته قار راغې مثال توپک باسي دا ځکه سړی وي
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسولینو خبري اورو په ورستۍ شپه کې تمثيل جوړ هم چمتو شوی لمک سره وسی قدر من دوستانو کله چې د وسلې نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ جوړل راځي. د همدې لپاره خو ډېر خلک له وسلو نه کرکه کوي خو ځینې نور بیا دومره علاقه سره لري چې ان په خپل کورونو کې هم ساتي. تجربه ښودلې چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډېر خلک مړه او ټپیان کړي دي. د ننګرهار اوسېدونکو الامیر وایي کله چې د خوښۍ کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي.
هر کور هم دغه معلومیږي چې دا مسله ده. هر سړي سره په کور کې صلاح شته ابل او ولا مون کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل جزمن کور په مخې ضربه وشو. مال څه خبره ده د خلکو د سمال لاوړ د سمال لاوړ بس دولتي پښتنه نه کوي اوس د څه کور نشته افغانستان کې چې یو وسله یا دوه وسله ونه لري کول کی
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي الاته نام نخي ځینې نور بیا د وسلو ساتلو سره شوق لري لا وسې ساتي پام دی اړه باید د درې تنو کسانو خبري وورو چې په کور کې وسلې ساتي
په کور کې شته د ټوپک مې بند په خیماسي خای کالتوس یا لیدې پنځه دازه اوتومات رسایده انوارې کې مې خای کلی مسرخ قلب ته کلی مسرخ پلوي چې کله زم بس استفاده کوم بغیر دونه به تړم پاکوم ځکه کېدم
بعد ما خاما دغه جاده کې څوک تلنيست چې جب پی پیسې خود جاده کې خینو کېږي دوسیه یو ورې مونږ راتلو نو دغه پولیس ګزرګه کې منش پک دې زروونه واست امنه نه پاترا پاکستان په خارج کېسته دې لپاره هل مجبور دي ساتي کنه چې باندې پیسې ځفه نه دي چې تو پکاخلی
سالو کور کی خره کی چار به سو دی کور کی کرا کے سو دی خی سپیکل راضی او نفر پر کور بن تاروس کی خلک کور خاطر حفاظت خاطر خلک کور کی سالو ہم خپل کور کی چری سو دل پوکیا شو بس جو گنوری کی گدو کور کی سالو نه بشه باندې بدزان سو دی
زودیت چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدې پیښې پیدا کوي اجی امان الله د خپل دوستانو په اکله وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوی ټوپک لواجی مړه شوه
کله کې څوک نشته د ټوپک راخسته ګوري هغه ټوپک کالتوس ده د پیپیګی نه هغه چې دلته ماشې ته ګوته ورولې ده دلته لګېدلې چې ډډ راوښته کله کې دا چې خلکو لټوي چې څوک هم نشي وخت ده لګېدلې ده چې ګوري ګوته ماشې سره نښته ده خو ماشومان دي کنه ځلانه دي نه پیپیګی دا شردار ټوپک هم دي مرمۍ خوري کالتوس خوري کنه سړی په بیگ امریکن
ډیرو سیمو کې به مشمن هم په کور کې د ساتل شوی ټوپک قربان شوی دی د کابل سنګي منان چې خپلې هم ډیر ځله وسلې لیو زینبل ځای ته وړي دیو مشم مارګلی دلای
د څه شو ده چې ملاحظه یې کوم مونږ جه کې وسره د مور ورته د خپل ځو ته څه بده خبره وکړه څه بده خبره ورته وکړه قرار غلار کور ته ټوپک باندې مرمه کې خو د ځان پیوښته زما خپل په ټوپک بولی باندې هم د روانم شاته مې وسړې روانو ټوپک را نخلاص د شو جرانه ټوپک بولی باندې مخلاص شو خپل د ځو کوو باز سړی شامله او شاته ویل خو سړی جوړ نه شو یو بل وخت سمانچې مې اخستلې خرڅول مې وړل مې ترکستان ته دا سړی خو ځکه هغه زمونږ ټولې لور و دې کړه ناسو نو دا سمانچې مې خپل یو مې ورکو بل مې کې خور ماما زوی مې دې سمانچې وخت د سړی خلاصې کړې دا چې د ځو کوو ازما د ټولې د لور خو مانس کې ولا یو دا د ټوپک مسلې خو ډېرې ما خپل نور کې مخکار کوو د سې یو کاندې کې زنه یو کاندې مرګره ناشته او داسې ټوپک بس خلاص شولنه پر مرګري ولاګه داغه د ودري ساجمې په ولاګه دي مرکو پکشتانو
سن بیا د خوخه په مراسم کې هم هوایي فیرونه کوي چې په غو کې هم ډیر ځله خلک مړه او ټپین شوی دي د ورداګو سونکو اجي نصر الله خپل کلی کې د امینا وکسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګیدلې و
دا سه پیخ زخت ډیر شوی دي توي کې و په توي کې دا سه هوایي د ځکلي نو هغه د غوسړي د لاس نه د کلشن کوپټی تشولا پاس باندې و نو یو یو ټنګور یي بولی په پختیو کې هغه سوري و دوړې ولګیدلې یعنی دوړې مړې شوی تقلل د خلک دغه ټوپک باکسریات واخدا سی و چې د خکار به د خلک رول مرمۍ به کې پاتې و نو په جمعات کې مدا سی وطن دغه ټوپک خسته را مشکې ګوته د سویل یو نه پر په ولګېدل په جمعات کې نو هغه به چرګای مر شو داس پخې شوې دي ډېره ټوپک ساتل یو زری الحال دی په کور کې
سیمو کې چې خلک په کور کې د وسلو ساتلو په ځین پویږي اټس کلاین ساتي د کندوز اوسونکو اکبر وای اسابانيات خل انسان سره ملوي کچېرې د قهر په وخت کې وسله وینو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې ورسته به ان جبران کیږي
ته باور په خدای وکړه کنور لا دانه چې شه په دې کلی کې مالی دلی او یا مې دا خبر اورېدلې نه ساتو او نه ساتل سونه شوق لرو نه ټوپک ډیر غټه مسله جوړیږي 1500 رقم جنجالونه پیدا کیږي وځ ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه سم خدای نه خواستم زه اتمی قرغه د شیطان کار دکن توپک باسی دا زغه سړی ول دا یو جنجال بل جنجال دین دا شاید خپل خانه مته د په غوسه شه توپک راخل داز ول دا بل جنجال چې نه یې خبره ده خو چپلکه به واخل لپخې نه به و باس خپل خانه مو بده پی ول هیڅ ستونزه به نه یې درته نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویستا مړه دې کړه کنه شهیده دې کړه هغه ورور پلار دا یې درته راځي تربرونه قومي چې عدالتانه بد غواړي څلور ښځه به بد درنه غواړي څلور ښځه هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخ په خوښه باندې اخلو په دې رقم باندې به په خوښه باندې درسته اخلي که وی نه لرې پیسې به یې ورکړې دوه دوه لکه روپۍ څو روپۍ کېږي څلور ښځې اتلکه روپۍ به ورکوي دا ښه خبره ده چې موږ توپک په کور کې ونه ساتو لاس دې داسې ونیسي او یسې ونه ساتي څه کوي څه ضرورت ورته لرو یس
لیکوال حاجی مجید بهلول چې د زمانې غوښتنې په نوم کتاب لیکلی په پوښتې یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور وراچولی له هغه سره هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږېدلی یو هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښو نه وروسته بیا پښیماني هیڅ ګټه نه لري
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی ډېرې بدې خاطرې لرم له نن څخه 55 کاله پخوا په امامت کوشککی چې په هلمند کې هلته و د تعلیم و تربیې رئیس هم و د توپک ساتلی و چیرایی پا کور که ده ده دو زامن و ده یوه توپک را خیسته پرا بلی نیولی ده ده مسخرو پرا کم پر خپل ورور چو وستی ولم آقا یوی خواته کجه آقا بلی خواته کجه پا دغه توک و تکالو که بلاخره پر ماشاب گتک ششول سوا او خپل ورور سوری سوری که چه زه پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازه و پا دی که می هم اشتراک ورکی دیر نوری داسی ناوره پیش سوی دی پا دغه خیرخانه که میره و شدی تولی و زه توپک پاک اگه خواری پاکاوه درزه وکه یلت مرمی پکشوی لمنزه ولاده دیر نور داغسی لمنزه تلیلی دی هیچ دول وسلی ساتل پکور که دا جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتا تیره پیچکاش دا دیر سخت بدبختی رازیجی سخت توجه پکارده چو وسلی دی اتا دا بازیچی پا دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وسلا نراودی توپک توپنچا چاقو چاره سپکی او درنی جاریها او ناریا وسلی ساتل پا کور کی دا یو مصیبت پیشی
درمن دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوې چې د ماشومان واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي
ویلم د خشته ګذر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه لکه بلبل چې باران وهلوینه خدای به په خپل ماز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه د چنارو چکو تم ګورمینه
چې شو دا خزه واخزي څه شوې
سوای چناری دی بندی کړی
یو سپینا پاڼه راوړ چې یاداشت واخلم ځان سره چې یاد نه می وزي
څه 50 کلمه سودا خو می نه در نه غوښتي خو لیک سودا ده دغه د واخله په دې کې ولیکه
واخزي دا خو دی وې دی واکسین کارت دی باندې څنګه ولیکم
و څه کې واکسین خو می وکه
نو خو لري انصاف در کې دلته وګورته دې کارت وګوره دا څومره خانی په کې دی دا هر یو دی واکسین دی او تا د غیوه خانه در د خط کړی د نو ټوله پاتې دی
کور می دی ودانی د غیوه و دوره واکسین خو می کړسته ما شومان موږ چا واکسین کړی یو تا د ګور راته څنګه رکرو غناسته يم
ډیر رکرو غدا خورې کله می سر درد کی کله تبي نیولم زیړز به خل رنگ دی نور ور باندې چی شوشي
زما واست وخت نو لاړو بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی زما واست په وخت چی شو ام داده چې ستاسو ماشومان ټول ورځ ناروغ وي واکسینونه دې نه کړی
خوري ناروغي په واکسین پورې څاړه لري
څنګه نه لري دغه واکسینونه چوروه نه کې دغه شره نیسی
و خوري غیر دې نه چې ماشوم ټوب کې ګټه ورته کوي پر راتلونکي کې هم دې ته ډیره ګټه کوي
څه ګټه به ورته وکي
هیڅ ګټه ورته ونه کې ځکه ته ډاکټرانو نه پوهېږې کنه هغه چې درته ویلانو نه درته کوي ته څه ګټه ورته وکي خوري دې زه څه وایم
ګوره ورور، خیر دی، دام نه د ملامته، دا نه د پوسه یې په دا خبره. دغه کارت چې موږ سره واخې هلته جوړتو وایي ډاکټر ته چې دغه د کوم واکسینونه سوي دي کوم پاتې دي چې انور زما د اولادو وسي ټولې دي بوزي.
زه به بوزم که ورته سبا کول سبا به وکړي، که بله ورځ ورته کول بله ورځ به بوزم.
اوکې، کارتونه یې پیدا کړه، ټول کارتونه پیدا کړه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com